وزارت کې د تدارکاتو په برخه کې فساد ته ځنګل شوی تر راتلونکي د الله مومل.
سلامونه ستړي مشاهدې ازادي رادیو څخه روانې نیم ساعته خبری مجلې ته موزه محمد وصل وصال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. اجرائی رئیس عبدالله عبدالوهی روان سیاسي اختلافات او نور ملاحظات د اصلاحاتو په بهیر هیڅ ډول اغېز نشي خندلی. په همدې حال کې د افغانستان مشران جرګه بیا وایي د حکومتي مشرانو ترمنځ اختلافات هیواد له ډېرو جدي ستونزو سره مخ کولی شي. د تر څنګ د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه اونیز پروګرامونه هم د همدې ساعت په اوږدو کې خپرېږي. خو هر څو وړاندې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د سمنګان لري کړای شوی ولی عبدالکریم خادم وایي ل خپل دند لاس نه اخلي او د ولسمشر فیصله نه مني. د ایران د یوې مسافر لونکي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې ټوله شپږ شپېته سپرلۍ وژل شوې ده. د راپورونو له مخې د غزې په تړنګ کې د اسرائیل له پوځ په بریدونو کې دوه فلسطینیان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د سمنګان لري کړای شوی ولی عبدالکریم خادم وایي خپل دند لاس نه اخلي او د ولسمشر فیصله نه مني. ښاغلی خادم چې د ولسمشر د فیصلې له مخې پرون دغه ولایت له مقامه لري کړای شوی او پر ځای عبداللطیف ابراهیمي ټاکل شوی، نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په دې برخه کې د جمعیت اسلامي ګوند د مشرتابه پریکړې ته انتظار باسي. دغه فیصله موږ غندو، هغه غیر عادلانه او غیر منصفانه بولو. دغه فیصله نه منو. زه د جمعیت اسلامي د مشرتابه هدایت او د ترکمن قومونو او د نورو مشرانو فیصلې ته انتظار کوم. دا د بلخ د لرې کړای شوي والي عطا محمد نور وروسته د جمعیت اسلامي په ګوند پورې تړلی دوهم والي دی چې د جمهوري ریاست پریکړه نه مني. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د شنبې د ورځې د خبر پاڼې له مخې د سمنګان لپاره د نوي والي پر ټاکل کېدو سربیره د لوګر لپاره انور خان اسحقزی، د لغمان لپاره اسف ننګ، د کندوز لپاره عبدالجبار نعیمي او د میدان وردګو لپاره شاه جهان د نوي والیانو په توګه ټاکل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د نوي څلور کلن امنیتي پلان په پلي کېدو سره به پولیس ورورو د جګړې له لومړۍ کرښې لرې او بیرته خپلې اصلي دندې ته چې د خلکو ساتنه او د قانون حاکمیت دی ستانه شي. ویس احمد برمک دغه څرګندونې نن په کابل کې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو سفیرانو ته د امنیتي پلان د معرفي کولو په غونډه کې وکړې.
آیسته آیسته بتانیم پولیس از حالت شبه نظامی ببرمش به حالت
رو رو وکوله شو چه پولیس ده ملیشو یا نیمه نظامی لبنی و باسو او بیرته رختینی پولیسو تا چه دنده ده کارونو ساتنه ده خلکو ساتنه ده جرمونو مخنیوه یا په ده هواد که ده قانون ده حاکمیت ملاتر ده استانه کرو. ده حکومت اجرای رئیس عبدالله عبدالله چه پدی غنده که حضور در لود وویل ده ملی وحدت حکومت ده اصلاحات و لڑی تجمن ده او روان سیاسی او نور ملاحظات بپری هیچ تأثیر وانه چوی. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې پرون په لسګونو وسلوالو ته مرګ ژوبله وښتې. د کندهار د امنیې قوماندانۍ د مرستیال ویاند مطیع الله هلال نن ازادي راډیو ته د دغو عملیاتو په اړه وویل:
ځنګړو ځواکونو هوایي او زمینی عملیات پرون پای ته ورسېدل. پر مهال شپږ دېرش وسلوال مړه، چې د شپاړس تنو جسدونه هم د جګړې په ډګر کې پاتې دي. اتلس تنه وسلوال ژوندي نیول شوي دي، دوه انفور سلا، یو سنایپر توپک او درې کلاشنکوفونه ورته خلاص راغلي دي.
د کندهار د امنیتي چارواکو په وینا دغه عملیات د میوند ولسوالۍ په څو سیمو کې شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران د یوې مسافر وړونکې الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې ټوله شپږ شپېته سپرلۍ وژل شوې ده. دغه پیښه نن د مرکزي ولایت اصفهان په غرنۍ سیمه کې رامنځته شوې ده. د ایران د آسمان هوایي شرکت ای ټي آر دوه اویا ډوله دغه دوه ماشینه الوتکه چې د تهران له مهرآباد هوایي ډګر څخه الوتې وه، جنوب لویدیځ یا سوچ ښار ته روانه وه. د دغه شرکت ویان محمد تقي طبعي دولتي تلویزیون ته وویل چې الوتکه په دینا غره کې چې شاوخوا څلور سوه څلوېښت متره لوړ دی رالوېدلې او ټوله سپرلۍ چې شپږ عمله او شپېته مسافرو وژل شوې ده. تر اوسه د دغې الوتکې د راغورځېدو علت نه دی معلوم. د راپورونو له مخې د غزې په تړنګ کې د اسرائیل د پوځ په بریدونو کې دوه فلسطینیان وژل شوي دي. له دې یوه ورځ مخکې په پوله په یوې چاودنې کې څلور اسرائیلي سرتیري ټپیان شوي وو. په غزه کې روغتیایي چارواکو نن وویل چې د دوو ولس کلونو فلسطینیانو چې د رافا په ختیځ کې د اسرائیل د ټانک د ډزو په نتیجه کې وژل شوي وو مړي وروړل شوي دي. د اسرائیل پوځ وویل ځواکونو یې د هغو فلسطینیانو په وړاندې چې په مشکوک ډول د پولې امنیتي موانعو ته را وړاندې کېدل د خبردارۍ ډزې وکړې. اسرائیل دغه راز د خپلو سرتیرو له ټپي کېدو وروسته تېره شپه په غزه کې د حماس د سخت دریزو پر اهدافو هوایی بمباري وکړه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې د مونشن په امنیتي کنفرانس کې ګډون کړی وویل چې له غزې سره په پوله دغه پیښه ډیره جدي ده چې دوی به هم ورته مناسب ځواب ووایي. د یو بل خبر له مخې د اسرائیل صدر اعظم د مونشن امنیتي کنفرانس ته دغه راز وویل چې ایران نړۍ ته ستر ګواښ متوجه کړی او له نړیوالې ټولنې یې وغوښتل چې د تهران د رژیم په وړاندې چې سوله ګواښي ودرېږي. بنیامین نتنیاهو چې د لومړي ځل لپاره د مونشن په کلني نړیوال کنفرانس کې ګډون کړی دغه راز وویل چې د ایران او د نازی جرمني ترمنځ ډیر ورته والی شته او زیاته کړه چې د ایران مشرتابه د اسرائیل له منځه وړل غواړي. ټاکل شوی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم نن وروسته دغه کنفرانس ته وینا وکړي. د اسپین مانی یو چارواکی وایي متحده ایالات باور نه کوي چې ترکیه د سوریې په شمالي ولایت افرین کې په پوځي عملیاتو کې د کردانو پر ضد کیمیاوي وسلې کارولې وي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی د شنبې په ورځ وویل چې امریکایي چارواکي په دې اړه په خبرو شوو راپورونو خبر دي خو شواهد نه لري چې هغه تایید کړي. امریکا دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د افرین د روغتون مشر ادعا وکړه چې د جمعې د ورځې ناوخته شپږ تنه چې د جګړې په جریان کې ټپیان شوي وو په دغه روغتون کې تر درملنې لاندې وو. د هغه په وینا د سترګو د کسۍ غټې دوا په مشکل د سا اخیستو په ګډون د ناروغۍ له علایمو یې ښکارېده چې وجود یې په زهرجن ګازو لړل شوی دی. دغه ادعا په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. دا د افغانستان او نړۍ د ریاست مهم خبرونه.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په روانه خبرونه کې د مطالب او موضوعات لرو. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وایی روان سیاسی اختلافات د اصلاحاتو په بهیر هیڅ ډول اغیز نشي خندله.
تعهد حکومت افغانستان یک بار دیگر تکرار
له نړیوالې ټولنې سره د شفافیت په اړه د ملي وحدت حکومت کړي ژمن یو ځل بیا تکراروم. هیڅ سیاسي او نور ملاحظات د اصلاحاتو اصلي مسایل چې د افغانستان د خلکو د بریالیتوب اړتیا ده تر خپل شوالاند نه دی راوست.
بلخوا د افغانستان مشران جرګه بیا وایي د حکومتي مشرانو ترمنځ روان اختلافات د هیواد په خیر نه دی.
دا درونی اختلافات اوس موجوده په نظام کې دا به د وطن په خیر نه وي. اختلافات کو د ولس مراد یې دی موږ متي سپتور مراد یې دی.
پرې مو د چارو لکارپو صدیق پټمن سره مرکه هم کړي.
اساسا د دغه حکومت جوړښت د اختلافاتو پر بنسټ رامنځته شو نه د توافقاتو پر بنسټ او د دوی ترمن مشترک وجه او مشترک کنلاري وجود نه لري.
په دغه معلومات درکو چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په تروریزم او یو شمېر نورو مهمو مسایلو لپاره د خبرو لپاره سعودي عربستان ته تللی دی. دا شان په یو بل راپور کې بیا وایي چې په کابل کې یو شمېر مدني فعالانو له حکومت غوښتي چې د برېښنایي تذکرو د ویش په برخه کې د مغرضو کړیو مخه ونیسي. د یو شمېر نورو راپورونو مطالبو تر څنګ د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه اونیز پروګرامونه هم په روان یو ساعت کې خپرېږي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو د سهار لوونه د مخام تر وو بجو پوري په همدې سپا کول شي د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په رڼاتوګه واوري. اوس هم راځو د خبرونه د سرموزو ته. د افغان حکومت اجرائی رئیس وایي د ملي وحدت حکومت د اصلاحاتو لړۍ ته ژمن دی او روان سیاسي او نور ملاحظات به پرې هیڅ ډول اغیز ونه لري. عبدالله عبدالله دا څرګندونې د یک شنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت له لورې د نوي چمتو شوي څلور کلن پلان د شریکولو پر مهال په کابل کې میشت یو شمېر بهرنیو سفیرانو ته وکړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چې تازه د اصلاحاتو په هدف نوی څلور کلن ستراتیژیک پلان بشپړ کړی وایي د دغه پلان په پلي کېدو سره به پولیس له جګړې راووځي او خپلو اصلي دندو ته چې د خلکو ساتنه او د قانون حاکمیت ته ستنه شي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغان حکومت اجرائی رئیس وایي ملي وحدت حکومت د اصلاحاتو په برخه کې له نړیوالې ټولنې سره کړیو وعدو ته ژمن دی او له فساد سره مبارزه او اصلاحات یې په لومړیتوبونو کې دي. عبدالله عبدالله چې د یکشنبې په ورځ یې د کورنیو چارو وزارت له لورې چمتو شوي د څلور کلن پلان د تشریح په غونډه کې خبرې کولې وویل چې سیاسي او نور ملاحظات به د اصلاحاتو په پروسه کوم اغیز ونه لري.
تعهد حکومت افغانستان یک بار دیگر تکرار.
هغه وایي له نړیوالې ټولنې سره د شفافیت په اړه د ملي وحدت حکومت کړي ژمن یو ځل بیا تکراروم. هیڅ سیاسي او نور ملاحظات د اصلاحاتو اصلي مسایل چې د افغانستان د خلکو د بریالیتوب اړتیا ده تر خپل شوالاند نه دی راوستی او نه به یې هم راولي.
نداده و نخواد داد و نباید بده.
خاغل عبدالله اول چه د پولیسو پلیکو که د خزو د لازیات جلب او جذب په هدف باید په کورنۍ چارو وزارت کې د خزو معاینیت رامنځته سي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت حکومت لخوا د اصلاحاتو اقداماتو په لړ کې ولسمشر په دې وروستیو کې د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور استعفا منلې، خو نوموړی لا هم په خپله څوکۍ کار کوي او تازه سمنګان والي د یاد ولایت له مقام نه د ده د لرې کېدو په تړاو د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې پریکړه نه ده منلې او دا یې غیر عادلانه اقدام بللی. په ورته وخت کې جمهوري ریاست د برېښنایي تذکرو د ویش د لړۍ د پیل لپاره چمتووالی نیسي، خو اجرایي رئیس عبدالله عبدالله یې په اړه ملاحظات لري. دغو سیاسي کړکیچونو حالاتو یو شمېر عام افغانان او له افغان حکومت سره مرسته کوونکي نړیوال متحدین اندېښمن کړي، خو حکومتي مشران ټینګار کوي چې حکومت د اصلاحاتو په برخه کې نړیوالو سره خپلو وعدو ته ژمن دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت چې د اصلاحاتو په هدف یې نوی څلور کلن ستراتیژیک پلان بشپړ کړی وای، له فساد سره مبارزه، شفافیت، تعلیم او تربیه، د پولیسو پلیکو کې د ښځو د ونډې زیاتوالی، بشري منابع، د ګټور سیستم پلي کول او په ځانګړي توګه د وړتیا او لیاقت له مخې د پولیسو ترفیعات او تعینات په دغه پلان کې شامل دي. د کورنۍ چارو وزیر ویس برمکوای د دغه پلان په پلي کېدو سره به پولیس له جګړې راووځي او خپل اصلي دندو ته چې د خلکو ساتنه او د قانون حاکمیت ته ستانه سي. هغه وای څنګه موږ کولای سو پولیسو ته پراختیا ورکړو او اصلاح یې کړو. اصلاح د پولیسو اخلاق، چلند، تربیه او ورو موږ وتوانېږو چې پولیس له نظامي والي خلاص او اصلي دندو ته چې د خلکو او ښار ساتنه ده، د قانون پلي کول دي، له جرایمو مخنیوی او داسې نور بېلابېلې برخې دي په دغه ستراتیژي کې ځای پر ځای سوي دي. خغلی برمک زیاتوي د دغه پلان په چمتووالي کې د مدني فعالانو، قومي مشرانو، دیني عالمانو او نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو سلام مشورو ته پام سوی. په کابل کې میشت یو شمېر بهراني سفیران که څه هم په ټوله کې د دغه پلان هرکلی کوي، خو د پولیسو په لیکو کې د ښځو په زیاتې ونډې، شفافیت او په کورنیو چارو وزارت کې فساد سره د مبارزې په مواردو ټینګار کوي.
من چې ازادي راډیو ته غواږی یاست، تاسو کولی شئ ازادي راډیو دغه مطالب او راپورونه زموږ په فیسبوک پاڼه کې هم وګورئ او ولولئ. www.facebook.com/azadiradio پته ده. د مشران جرګې اداري پلاوی او یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي چې د ملي وحدت حکومت د مشران ترمنځ اختلافات افغانستان له جدي ستونزو سره مخ کوي. د مشران جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د چارواکو ترمنځ شته اختلافات باید ژر حل او ټول اقدامات باید د افغانستان د اساسي قانون او ملي ګټو په پام کې نیولو سره مخ ته ولاړ شي. له دې سره د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د حکومت د مشرانو ترمنځ له اختلافاتو د افغانستان دښمنان استفاده کوي او یعنی ملت او حکومت ته رسیږي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور جزئیات لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ د تازه اختلافونو خبره کوي، وایي پایلې یې هیواد او خلکو ته ښې نه دي. د مشرانو جرګې مرستیال محمد آصف صدیقي وایي د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د اندېښنې وړ دي چې دوام یې هیواد د کړکېچ په لورې بیولی شي. ښاغلي صدیقي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په حکومت کې ځینې اختلافونه او انتقادونه د شخصي او ډله ییزو ګټو نه منشا اخلي.
دغه درونی اختلافات چې اوس موجوده په نظام کې دا به د وطن په خیر نه وي. اختلافات کو د ولس مراد ضعیفیږي، موږ امنیتي سکتور مراد ضعیفیږي. دا ټول هغه مسائل دي چې افغانستان بل اخره بدبختی تار کې لږ ذره ملي منافع ته توجه وکړي، ملي مسائل ته دوی په نظر ونیسي.
دا په داسې حال کې راځي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ په ارکی وی غونډې ته وویل وخت د تېرېدو په حال کې دی او باید د ځینو کارونو د ترسره کېدو لپاره چټک اقدامات وشي. ښاغلي غنی ټینګار وکړ چې اساسي قانون ټول مسایل روښانه کړي او دا د حکومت وجیبه ده چې سم عمل وکړي. خو اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په دغې غونډه کې وویل چې پریکړې باید د ملي ګټو او د خلکو د غوښتنو په اساس وشي، نه دا چې کړکېچ زیات کړي. نوموړي دغه شان وویل واک تل پاتې نه وي، نو باید ټول اقدامات په مدبرانه شکل وشي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ولسمشر او اجرایي رئیس دا شان څرګندونې کنایه ډوله بولي، وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویشلو په سر د اختلافاتو له امله دواړو لورو په یو بل اعتراضونه وکړل. د دغو کارپوهانو له ډلې داود مایار وایي دغه اختلافات د هغو کارونو په وړاندې خنډ جوړوي کوم چې حکومت یې باید ترسره کړي.
اتصالات ها یا ای شگاف ها افغانستان
دی وی د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې چې موږ د ملت او هیواد پر وړاندې ستر موضوعات او قوي بهرني دښمنان لرو، دا ډول تضادونه یا د نظر اختلافات زموږ انرژي په کورنیو مسایلو لګوي او اساسي هدف او دښمن نادیده نیول کیږي چې زیان یې ملت ته رسیږي. د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو خبرې په داسې حال کې تودې دي چې د بلخ د پخواني والي او مرکزي حکومت ترمنځ رامنځته شوې شخړه لا هم په خپل ځای پاتې ده او د یو شمېر سیاسي څیرو لخوا هره ورځ په حکومت له دې امله انتقادونه کیږي. ولسمشرې ماڼۍ او اجرایه ریاست تر اوسه د تازه اختلافونو په اړه چې شاید هم د برېښنایي تذکرو په سر وي څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ارګ او د سفیدار ماڼۍ تل ټینګار کړی چې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات نشته، بلکې د مسایلو په وړاندې لیدلوری فرق لري.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. بیا هم په همدې موضوع تم کېږو. زما همکار محمد نسیم شفق د سیاسي چارو له کارپوه صدیق پتمن سره د سیاسي مشرانو او د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه مرکه کړې ده. ښاغلي پتمن د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ روانو شتو اختلافاتو ته په پام سره ویلي چې د ملي والی حکومت جوړښت د اختلافاتو پر بنسټ رامنځته شوی، نه د توافقاتو پر بنسټ.
اساسا د دغه حکومت جوړښت د اختلافاتو پر بنسټ رامنځته شو، نه د توافقاتو پر بنسټ، او د دوی ترمنځ مشترک وجه او مشترک کړنلارې وجود نه لري. په دنیا کې ائتلافي حکومتونه معمول دي رامنځته کیږي، یا د انتخاباتو په نتیجه کې او یا د مسایلو د حل لپاره. مګر هغه دواړه ټیمونه یا څو ټیمونه چې په ائتلافي حکومت کې ونډه لري، هغې خپلو ژمنو ته یو د بل په مقابل کې او د ملت په مقابل کې وفادار پاتې کیږي. د دې حکومت د ناکامۍ اساسي ستونزه دا ده چې دوی په خپلو منځونو کې ژمنو ته وفادار پاتې نه شول، او د افغانستان د خلکو په مقابل کې ژمنو ته وفادار پاتې نه شول. د دوی تعهداتو باندې نه پابندي او ملت ته دروغ ویل د دې باعث شو چې دوی او ناکام حکومت وي، او د دې ترمنځ یو ورځ تر بلې ورځې اختلافات زیات شي، او د دې اختلافاتو نه متاسفانه چې د افغانستان ملت رنځوري، دوی د دیوالونو تر شا ناشتي، خپل آرام ژوند لري او ټول شان ورته مهیا دي. هغه څه چې زوريږي هغه د افغانستان خلک.
پټمن صاحب، د اختلافات هم د ټکیستا سو معلومات سدي د رهبرانو د حکومت ترمن سدي هغه
د قدرت پر سر د دوی جګړه ده، د چوکیو پر سر د دوی جګړه ده. دوی غواړي خپل ځان ته نږدې افراد، دوی ته وفادار افراد مقرر کړي، د دې په ځای چې مسلکي افراد مقرر کړي، ملت ته وفادار افراد مقرر کړي. دوی ټول دغه څلور کاله درې نیم کاله د دوی ټول پام دې چنا وهلو کې تیر شو چې دا مقرر کی، دا منفق کی، دا لری کی، بیا هغه یو دوی ته څومره وفادار دی، د دې دلو ته څومره وفادار دی، دوی ته څومره امکانات راوړي شي. تاسو ګورئ چې هر ورځ دوی پام دې باندې مصروف دي، په ملي مسایلو باندې قط دوی بحث نه کوي، په اقتصادي مسایلو باندې قط دوی بحث نه کوي، او هغه ډیر څه چې د ملت لپاره زبرون کړي هغه د دروغ او هوایی پروژې دي چې د حکومت هر ورځ باغې باندې شخوند وهي، او متاسفانه په منځ کې هیڅ نشته. هر ورځ زمنګ اقتصاد خرابېږي، هر ورځ زمنګ د خلکو ژوند خرابېږي، زمنګ د خلکو د سارخان خالی دي، د تلويخ فیصدو نه زیات خلک د فقر د خط نه لاندې ژوند کوي.
او پټمن سه پرون هم پارک غونډه والته هم جمهور رئیس خبري وکړي، او هم اجرایه رئیس داسې ویل کیږي چې د غوی د خبرو یو برخه چواک نه ګویانې وي، او یو ډول اعتراض پر یو بل باندې. تاسو هم دغه سیاست حس کړل؟
بله، د یو بل ته همیشه په مجالسو کې کنایې وي، او دا د افغانستان د خلکو په ګټه نه ده، ځکه حکومت یو متحد ټیم ته ضرورت لري، او دا ټیم په مفکوروي لحاظ متحد نه ده، د کار کولو په لحاظ متحد نه ده، او د برنامه په لحاظ باندې متحد نه ده. نو په دې لحاظ باندې اول کله چې د برنامې خبره کوو، خو دواړه برنامه ځکه نه لري چې تاسو ولې درې نیمو کالو کې د هېڅ شی مونږ نشو کولای. په څلورو کالو کې تر دې وروسته هم دوی څه نشي کولای، ځکه وروستی کال د حکومت د کمپاینونو کال دی.
د چارو کارپو صدیق پتمنو چې ویلي د ملي والی حکومت په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی، خو د ملي والی حکومت مشرانو تل بیا دا خبره کړې چې دوی په خپلو چارو کې بریالي دي. اوس هم په همدې موضوع د کابل چاپ ورځپاڼو کتنه کړې ده، او دغه مسایل تر ډېره حده پورې البته د افغان چارواکو ترمنځ چې کوم اختلافات او خبرې دي یو بل ته کنایې دي، دغه مسایلو ته کتنه کړې ده او دا مسایل راخیستې دي. بیا به هم نسیم شفق ته غوږ شو چې د کابل چاپ ورځپاڼې اړولې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره له افغانستانه د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وټلو د نهوشتمې کلیزې په مناسبت په پرونی غونډه کې د افغان چارواکو خبرو ته پام اړولای دی.
ملي ارمان خپلواکي ورسپانه په یو مطلب کې په دې اړه لیکلي چې ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله په کنایه کې د یو بل پر وړاندې اعتراضیا څرګندونه وکړي. په مطلب کې راغلی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د برښنایي تذکیرو د ویش موضوع ته په اشاره سره وویل افغانستان په حساس وضعیت کې دی او نه باید د دغه هیواد زمامداران دا هڅه وکړي چې له یو بحران نه د بل په لور ولاړ شي. خو د مطلب د لیکونکي په باور د ولسمشر غنی ځواب بیا ورته دا و چې زمان درېدلی نه شي او که افغانستان غواړي مخته ولاړ شي او وغواړو د خلکو ستونزې هوارې کړو باید تصمیم ونیسو. دنیا خپلواکي ورسپانې بیا په دغه غونډه کې د ولسمشر غنی دا خبرې راخیستې چې د افغانستان اساسي قانون هر څه واضح کړي او له مخې به یې وړاندې درومي. په سرمقاله کې راغلي چې نوموړي یو شمېر سیاسي ستونزو ته په اشاره سره وویل چې د زغم سیاست یې خپل کړی او کوښښ کوي هیواد د پرمختګ په لور بوزي. خو د سرمقاله لیکونکي په باور ولسمشر غنی د اساسي قانون پر اساس د پریکړو کولو خبره داسې مهال کوي چې د افغانستان نظام له سره تر پښو په بی قانونۍ او فرا قانونۍ کې ډوب دی. په سرمقاله کې په چارواکو غږ شوی چې د ملت د باور خپلولو په خاطر د خپلو خلکو تر څنګ ودرېږي کنه نو وضعیت به لا پسې خراب شي. او هیواد دولتي ورسپانې هم په خپل یو مطلب کې په یاده غونډه کې د یو شمېر افغان چارواکو او جهادي مشرانو خبرې راخیستې دي. هیواد لیکلي په دغه غونډه کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم خبرې وکړې او وی ویل چې په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسولو لپاره باید مخالفینو ته خپل غېږه پرانیزو او هغوی ته ډاډ ورکړو چې یو پایدار سوله ممکنه ده. په مطلب کې د حکمتیار له قوله راغلي چې له مخالفینو یې هدف هغه کسان دي چې له جنگ ستړي شوي دي، نه هغه کسان چې له بهر څخه ګمارل شوي او پر جنگ ټینګار کوي.
مننه چې ازادي رادیو اورئ. تاسو کولی شئ چې په فیسبوک پانه کې هم ازادي رادیو وسره www.facebook.com/ازادي رادیو یې پته ده. زموږ د ویب سایټ ادرس هم ځان سره یاداشت کړئ، www.azadiradio.com. په دې پته کولی شئ چې د ازادي رادیو ټول مطالب زموږ په ویب سایټ کې ولولئ او ځینې ویډیوګانې هم وګورئ. اوس هم رزوی وی بلې موضوع ته. ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن ورځ د سعودي عربستان د شاهزاده محمد بن سلمان په بلنه سعودي عربستان ته تللی دی. دا چې دغه سفر جزئیات څه دي، هلته به په کومو مسایلو خبرې کوي، حدیث پردیس دغه موضوع تعقیب کړی ده او جزئیات بر سر شریک کړي. پردیس صاحب مهرباني.
بله سلامونه وصال صاحب، تاسو سعودي رادیو محترم اوریدونکو ته. بله د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن سعودي عربستان پلاسمینی ریاست للی د ملي امنیت د دفتر ویان قادر شاه سره مشیبه مخ کی د خغلی اتمر د سفر پر به خبري وکړي. ټاکل شوی چې خغلی اتمر به د سعودي عربستان له لوړپوړو چارواکو سره د مهمو مسایلو په اړه چې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې، د اقتصادي همکاریو د پراختیا او نورو مسایلو په اړه بحثونه ولري. خدای چې په دې برخه کې د خغلی قادر شاه همدار از دا خبره هم وکړه چې هڅه کیږي د اقتصادي برخو ترڅنګ د سعودي عربستان د همکارۍ د سعودي پانګوالو د دوی توجه هم را جلب شي. خو تر ډیره پورې د حنیف اتمر سفر د امنیتی همکارۍ په اړه باندې متمرکز دی. په ورته وخت کې یوې بلې باوري حکومتي سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویل چې خغلی اتمر سعودي عربستان ته د تروریزم پر وړاندې د عربي هیوادونو د اجماع د رامنځته کېدو په هدف باندې دغه سعودي عربستان ته تللی. خو تر اوسه پورې دغه موضوع یعنی د دې رسمي تایید نه دی شوی، اما تر دې پخوا هم داسې انګیرنې وې چې د سعودي عربستان د افغانستان په جګړه کې او یا د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې خپل هغه مهم رول نه دی لوبولی او دوی باید دغه رول لوبولو ته وهڅول شي. بل مثال سره
ډېره مننه کوو پردې صاحب کور ودان. په دې اړه به نور جزئیات زموږ په راتلونکو خبري سرویسونو کې تاسو ته وړاندې کړو. د افغانستان د بیلابیلو مدني ټولنو یو شمیر استازو ویلي هیڅ چاته به دا اجازه ورنه کړي چې د خپلو مخریزو اهدافو په خاطر د برېښنایي تذکرو د ویش مخه ونیسي. دوی چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې سره راغونډ شوي وو وایي خلک د برېښنایي تذکرو په سر د رامنځته شوو اختلافاتو له امله تر ستوني راغلي او نه غواړي دا موضوع لا قوي رنګ واخلي. د مدني ټولنو استازو د یو پریکړلیک په خپرولو سره د ملي وحدت په حکومت هم غږ وکړ چې د لړۍ چټکه او سراسري کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د بیلابیلو مدني ټولنو یو شمېر استازي وایي د ګڼو نورو ښېګڼو تر څنګ په دغه هېواد کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو په هدف د برېښنایي تذکرو د ژر تر ژره ویش غوښتونکي دي. دوی چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې راټول شوي وو وویل چې د برېښنایي تذکرو په اړه د خلکو دریځ معلوم دی او دوی به د یو شمېر کړیو لخوا چې د یادې پروسې په وړاندې خنډونه جوړوي ودرېږي. دوی په دې اړه یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې پکې راغلي دغه ملي پروسه باید نور قومي رنګ وانخلي. د تعویض ضد سټ مشر راهله جعفری چې د نورو پاستازي توبې دغه پریکړه لیک ولوس په یو برخه کې راغلی وو.
نهادهای مدنی و جوانان اقوام مختلف کشور جهت تسریع بخش
مدنی بنسټونه او د افغانستان د بیلابیلو قومونو ځوانان د برېښنایي تذکرو او د هغې له مخې د شفافه انتخاباتو د ترسره کېدو په لړ کې له حکومت او اړوندو بنسټونو څخه غواړي چې د برېښنایي تذکرو پروسه ژر تر ژره پیل کړي. موږ له حکومت او مخالفو اړخونو څخه د برېښنایي تذکرو په سر د رامنځته شوو ستونزو ژر حل غواړو او پرې به نږدو چې ملي ګټې د زریو مغرضو کړیو د غوښتنو قرباني شي.
د مدني ټولنو د استازي داسمهال د برېښنایي تذکرو د زر ویش غوښتنه کوي چې پار کې د برېښنایي تذکرو د ویش د بایومیټریک او معلوماتو د ثبت پروسه روانه ده. د جمهور رئیس د وایندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د جمعې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه ولیکل نوی فصل پیل او د افغانستان اوسیدونکي د لومړي ځل لپاره د معیاري تذکرې څښتنان کیږي. د لیکلې د لوړ پوړو چارواکو او سیاسي شخصیتونو بایومتریک روان دی او حکومت د برېښنایي تذکرو په اړه د خلکو غوښتنه جدي عملي کوي. خو اجرا ریاست بیا په همدې ورځ په خپله فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې د برېښنایي تذکرو ویش د یوې سترې ملي قضیې په توګه ډېر بحث او دقت ته اړتیا لري چې په اړه یې باید لومړی ملي اجماع رامنځته او بیا دغه پروسه پر مخ یوړل شي. دې ته په کتو د مدني ټولنو ځینې غړي وایي په دې اړه د خلکو ترمنځ اختلافات نشته، ولې ځینې کړي د خپلو ګټو په خاطر د یادې پروسې په وړاندې خنډ جوړوي او لانجې پکې پیدا کوي. د عدالت بنسټ استازي حمیده وردګ وایي خلک د خپلو اوږدمهاله ګټو په خاطر هم د برېښنایي تذکرو د ژرویش غوښتونکي دي.
امروز یې بحث به کدام اساس آوردن مطرح ساختن؟
دوی د مخالفت د بحث په کوم اساس رامنځته کړی؟ دوی غواړي خلک تر راتلونکو شلو کلونو پورې د معیاري تذکرې او هویت څخه بې برخې کړي. همدا دلیل دی چې موږ نه شفاف انتخابات لرو او نه هم داسې امنیت چې د جنایي جرمونو مخه دې ونیول شو. موږ له دې اړخه ډېرې زیاتې ستونزې وینو.
میرمن وردګ له سیاسي ګوندونو د ځوانانو له شوراګانو او مدني بنسټونو هم غواړي چې د برېښنایي تذکرو د ژر ویش په تړاو خپل غږ پورته کړي. د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم وایي د برېښنایي تذکرو د ویش په وړاندې کوم قانوني او حقوقي خنډ نه لیدل کېږي او څومره چې ژر ممکنه وي باید دغه لړۍ پیل شي.
د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر له ننګرهار والی سره د کرنې د کلیوالي پراختیا د ازمایښتي پړاو د پلي کولو د پروګرام تفاهم لیک لاسلیک کړ. سلامت زمي د یکشنبې په ورځ دغه تفاهم لیک د لاسلیک کولو پر مهال ویل دغه پروګرام هدف په ننګرهار ولایت کې ارزښتناکو کښتونو ته د بزګرو هڅول او د کوکنارو د کار مخنیوی دی. نور حال د خان محمد سین په راپور کې
ارزښناکو کرنیزو محصولاتو ته د بزګرو هڅول، بازار موندنه او د کوکنارو د کښت په زیانونو د دوی پوهول هغه پروګرامونه دي چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د وزارت لخوا په ننګرهار ولایت کې پلي کیږي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر د یکشنبې په ورځ د ننګرهار له والی سره په دې اړه د کرنې د کلیوالي پراختیا د ازمایښتي پړاو د پلي کولو په نامه د پروګرام تفاهم لیک لاسلیک کړ. اغلی عظیمی وویل په ننګرهار ولایت کې دغه پروګرام د پلي کولو هدف ارزښناکو کرنیزو محصولاتو ته د بزګرو هڅول او د کوکنارو د کښت مخنیوی دی.
در این برنامه ما متحد هستیم تا حکومت افغانستان و سکتور
په دې پروګرام کې موږ ژمن یو چې افغان حکومت او خصوصي سکتور د متوسطو بزګرانو لازم ملاتړ وکړي څو د بدیل معیشت د پروګرامونو د طرحو لکه کښت، پروسس او د کرنیزو محصولاتو لپاره د بازار موندنې له لارو هڅه وشي د کوکنارو د نامشو اقتصاد مخه ونیول شي.
دی وویل اوس به دغه پروګرام د ننګرهار ولایت په شپږو ولسوالیو اچین، چپرهار، رودات، شیرزاد، کوټ او خوګیانیو کې پلی او وروسته به په نورو ولایتونو کې هم پیل شي. د مېرمن عظیمی په خبره په دغه محصولاتو کې ډیر پام ارزښناکو محصولاتو لکه پنبې، بادام او تازه میوو لکه زردالو، انځر، انار او داسې نورو ته شوی دی. له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت د معلوماتو لمخې دغه پروګرام ته 2.15 میلیون ډالر په پام کې نیول شوی او تر 2000 میلادي کال پورې به دوام وکړي. دغه وزارت چارواکي وایي اوس د هیواد په شاوخوا 1 ولایتونو کې کوکنار کرل کیږي. دا په داسې حال کې دی چې د راپورونو له مخې په 2010 میلادي کال کې په افغانستان کې 9000 ټنه مخدر مواد تولید شوي دي. ورته وخت کې د ننګرهار والی ګلاب منګل وویل د ننګرهار عام خلک، دینی عالمان، سپینګیر او بزګران د دغه پروګرام عملي کولو ته ژمن دي او غواړي چې ولایت د کوکنارو له کښته پاک شي.
مننه چې زموږ سره یاست. اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز درته نوریاس نوري وړاندې کوي.
د سمنګان لری کړی شوی والی عبدالکریم خدام ویل خپل دند لاس نه اخلي او د ولسمشر فیصله نه مني. ښاغلی خدام چې د ولسمشر فیصله لمخې پرون دغه ولایت له مقام لری کړی شوی او پر ځای عبداللطیف ابراهیمی ټاکل شوی، نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې په دې برخه کې د جمعیت اسلامي ګوند مشرتابه پریکړې ته انتظار باسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د نوي 4 کلن امنیتي پلان په پلي کېدو سره به پولیس ورو ورو د جګړې له لومړۍ کرښې لرې او بیرته خپلې اصلي دندې ته چې د خلکو ساتنه او د قانون حاکمیت دی ستانه شي. احمد برمک دغه څرګندونې نن په کابل کې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو سفیرانو ته د امنیتي پلان د معرفي کولو په غونډه کې وکړې. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو په نتیجه کې 6 وسلوال طالبان وژل شوي او 10 زیات ټپیان شوي دي. د ایران د یوې مسافر وړونکې الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې ټول 6 سپرلۍ وژل شوې ده. دغه پیښه نن د مرکزي ولایت اصفهان په غرنۍ سیمه کې رامنځته شوې ده. د راپورونو له مخې د غزې په تړانګه کې د اسرائیل له پوځ په بریدونو کې 2 فلسطینیان وژل شوي دي. له دې یوه ورځ مخکې په پوله په یوې چاودنې کې 4 اسرائیلي سرتیري ټپیان شوي وو. د اسرائیل صدر اعظم د منشن امنیتي کانفرنس ته وویل چې ایران نړۍ ته ستر ګواښ متوجه کړی او له نړیوالې ټولنې یې وغوښتل چې د تهران د رژیم په وړاندې چې سوله ګواښي ودرېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د منشن امنیتي کانفرنس ته وینا کوي. نوموړی دغه وینا یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د امریکا لوړ پوړي استازي خبرداری ورکړ چې تهران په منځني ختیځ کې یوه نیابتي ځواکمنه شبکه جوړوي. د سپینې ماڼۍ یو چارواکی وایي متحده ایالات هیڅ باور نه کوي چې ترکیه د سوریې په شمالي ولایت آفرین کې په پوځي عملیاتو کې د کردانو پر ضد کیمیاوي وسلې کارولې وي.
د سپورت ورځنې هنداره.
السلام علیکم. په مکرۍ د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤل وایي چې د الکوزي احمدشاه عبدالي د کرکټ د څلور ورځنیو سیالیو تمریناتي کمپ پیل شو. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دغه تمریناتي کمپ په 15 ورځې دوام وکړي او په خبره یې له دې وروسته به د الکوزي احمدشاه عبدالي سیالي پیل شي. د نوموړي په خبره په دغو لوبو کې به د کابل په ګډون د 6 ورځو لوبډلې ګډون وکړي. د فوټبال د غوړ لیګونو سیالي په لړ کې د 12 کلنو او 14 کلنو د غوړ لیګونو ترمنځ سیالي پیل شوې. د فوټبال فدراسیون تخنیک ډایرکټر تای روفیا ته دی ویل چې دغه سیالي په ټولو ولایتونو کې ترسره کیږي چې په خبره یو میاشت په دوام وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیالیو پایلو به په مرکز کابل کې ترسره شي. اورسه خبر ده چې د سویلي کوریا د جرمني اولمپیک سیالیو په نهمه ورځ هم جرمني د سرو زرو، د نهو او د سپینو زرو او برونزو د څلورو مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام لري. د جرمني وروسته ناروې د سرو او سپینو زرو، د اتو او د برونزو د 8 مډالونو په ګټلو سره دوهم او هالند بیا د سرو زرو، د شپرو او سپینو زرو 5 او د برونزو د 2 مډالونو په ترلاسه کولو سره دریم ځای لري. د ورکر شو معلومات لمخې د 2013 کال په جمنی اولمپیک سیالیو کې له دونه هیوادونو نږدې 3000 لوبغاړو ګډون کړی چې په 1500 بیلابیلو ورسی رشتو کې لوبې کوي. د خبرونو پای
از رادیو د سهار لبونه د مخام تر وو بجو پوري په همدې صفه اوریدل شي. اوس هم تاسو د انصاف پلټه کې د ورکو شو عزیزانو 219 پروګرامونه ووري او ماته تر بلې خبرونه اجازه ترکړی. خو وخت
انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل وی هغه پسې ورشبل وی هغه پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوټه راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د دې ونې د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري چې د عبدالغفار متین په نامه یو کس د کندوز له ولایت ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه ولایت د شیرخان په بندر کې د شپېته جری بزمکه د کندوز والی اسدالله عمرخیل په زور غصب کړی ده. دا موضوع مو د کندوز له والی ښاغلي عمرخیل سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د ځمکې د مدعي او ورپسې به د کندوز د والی خبرې واورئ.
د انصاف پلټکه
خورور ستانوم سه ده د کومه زاید ټلیفون کړي
زما نوم عبدالغفار متین ده ما د کندوز ولایت د امام صاحب نه ټلیفون کړي تاسو ته
په څه خاطر د ازادي رادیو ته ټلیفون کړي
ما ازادي رادیو ټلیفون وکړو چې په شیرخان بندر امام صاحب کې زما مکه ده په 1920 کال کې د یو فرمان مطابق اسد الله خان متین دا غورونو او متعلقین ته بزمکه ورکړل شو چې پاغي کې د تجربه بزمکه د اسد الله خان متین زمکه تیر میزان کې والی زوی زید محدیدین او داغه رینجران او داغه ټانکونه او داغه عسكر په دغه زمکه باندې داوا وکړه او منګه د کلی هغه مشران ورلو د والی صاحب محترم په دغه ورځ کې په حج کې دوباره بیا والی صاحب ته موږ ورلو چې والی صاحب محترم دا زمکه مونږ ته راکړې شوې ده په یو فرمان تحت او دغه شپېته او یو کال مونږ په دې زمکه باندې ناست یو
یو شی اسناد لري قانوني اسناد لري
مونږ د دې زمکه مکمل قانوني اسناد چې هغه فرمان دی ظاهر شاه مونږ راکړی دی دغه فرمان زمونږ سره موجود دی دغه املاک دغه وخت زمونږ سره موجود دی د زراعت اسناد زمونږ سره موجود دي دا زمکه تر اوسه پورې مونږ کرنا هیڅ قسمه مشکل په دې زمکه کې مونږ تر اوسه پورې مخامخ شوی نه وو
د سو جری بزمکه ده
دا اوس فل حاله شپې تجری بزمکه ده صاحب
یوازې استاد او کتا سر نور خلک هم قوم دي شریک دي
دا صرف اسد الله خان متین زمکه ده چې زما پلار دی او دا نور شپږ سو شپږ جری به چې دا د دې ټول د متعلقین زمکه ده په دغه ځای کې جماعت ده په دغه ځای کې کله ده په دغه ځای کې زمونږ خلک دي لیکن والی پوي چې زما په یو سړی باندې $30,000 او هغه $30,000 په بدل کې د سړی مال د ځمکه راکړي نو موږ والی ته چې والی صاحب محترم ستا په کوم اسناد باندې په کوم سلاسه او محاکمو باندې ستا له دا فیصله چا درکړی ده چې ته د ځمکه په خپل نوم باندې کې او کنځلو فصل ولاړو د میو فصل ولاړو هغه واغسل کوټې وران کړې دیکان وشو په کوم بنیاد باندې پارلیمنت کې موږ عریضه وکړه اسدالله وفا صاحب ته موږ عریضه وکړه شورا امنیت ته موږ عریضه وکړه ریاست جمهوریت ته موږ عریضه وکړه خو والی صاحب محترم دی او دغه ځمکه زموږ نه مکمل نیولې ده
د سو میاشتې کېږي چې
تقریبا د میزان د میاشتې نه دی دا عملوکو 15 کسان ما دی د کلي مشران بوتله دغه مشران ورته وویل چې والی صاحب محترم په خپلو سپینو جامو باندې داونه مکدا اورګان ایم حل وته ونکل چې ته خو تر جمهور نماینده یې دی نماینده شو دا خو نه کې خپل نه کې جګړه راځي او دا د خلکو ځمکې نه نسی
ها د غوالي چې د ځمکې نیولې وای چې په یو بل سړی می سلويخ لکه سومره سلويخ زر ډالر قرض دی نو هغه قرضدار تاسو سره څه تعلق لري سوګ دی
دا د تمیم مرادی په نوم باندې دی چې دا قضایي دولت ته د کندوز ښارنوالۍ دا املاکو دا یو فریبکار کړی دی ګرځولی دی د خلکو په ځمکو باندې د خلکو په کورونو باندې قوالې جوړوي په دغه شیرخان بندر کې چا دا ثابته کړه چې د سمیم مرادي یو خاص کې ځمکه په دې باندې ده څه جریمه چې هغه به موږ ورکوو سمیم مرادي دغه علاقې سړی نه دی والی صاحب محترم تما وچ وا والی صاحب تو زمنگ د پلار په حیثیت د باج ته زما د قضیه وسیری ما ته د انصاف راځي د دې په ځای چې ما سره انصاف وکړي ته زما سره دلایل وي راځي په واره
ته ویل چې عریضې م کړي ریاست جمهوریت م کړي او ارګانای محل تم کړي او شورا تم تللی استي نو دی خو بس حکام ورکړي دغه احکام بیرته وړي والی تم خودلی
والی تک منگ نشت والی پخلا دا حکم کر دروازہ ہوتا دیولی سے دے بندی کے مشران جرگی تو مشران جرگی زمنگ دگا کر دیا دو سارا والے بولے گلا
مشکل بمت رکھو بھائی ورس ہو
دیر ہو گیا تمنا خیر ہو سی
دا انصاف پلٹ کے
د دستون زما د کندوز لوالی خاغلی اسد الله عمر خیل سره شریک کړه. بله عمر خیل صاحب आवाज مې اوري؟
اورم اورم.
عمر خیل صاحب آزادی رادیو یو ماشين لري اوټومات پکې د خلکو شکایتونه دا شین سپتیږي. یو کس ټلیفون کړی دی او پتا سه ادا کړی دی. والی صاحب یو نفر دی د عبد الغفار متین په نامه دی د امام صاحب د کندوز نه ټلیفون کړی شیرخان بندر نه او د ویل چې جناب والی زما شپېته جری بزمکه غصب کړي په دغه سیمه کې ستاسو نظر مې غوښتو دا رښتیا ده دغه ایدا
رښتیا خو څه کوي چې غلط نه پسی یو نصر دې ور اوچته ده د په یو جعلی فرمان کې یو سزمه کال ته توکړی وا او آغاز مکه ټول بالکل غلطه او د غصب جلوګیری منګه وعده کړی ده د تعهد لخپل شخص رئیس جمهور سره لرو خلاصہ ہر غاصب کی پار عنوان بندی یو متر نانیول تر 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 یو لگجری و پوری تھی اجازہ نہ ورت ورکو یو سڑائی چې پختون د غاص په مقابل کې جهاد اعلان کړی نو هغه خپل غاصب نه وی
د غز مکه تاسو حکومت ته راوړوله او کنا تاسو شخصي خپل ونی ولا
د دې قطن زمکه الته نه لري 1500 جره بزمکه په یو ځای کې تاو کړی ده او خلاصہ هغه ټول ان شاء الله رحمان خدای نزی ورځ کې به هیئت کلاس یو به ګوري لاغره به هم د اخلاصي
مولوی صاحب دا وی چې په دیار لسو وسلو ختم کال کې منګ ته یو فرمان را کړ شو او د مرکزی دولت نه دا 1500 شپکسو جری بز مکو لیکن دا شپې ته جری بز مکه زما د پلار ووي
د پلار امزل تزمہ کنه لري او د ایم نه لري او دا جالي فرمانونه ډیر خلک راوړي دي خو تر اوسه نه دي تطبیق شوی
به عمر خیل صاحب دا
مونږ یو نه تطبیقیږي ان شاء الله
نو والی صاحب دا وای چې یو کس ته د سمیم مرادی په نامه او والی صاحب ویل چې زما په سمیم مرادی سلويخت لکه ډالر قرض دي زکه د ازمه کمانی ولې
دا ټول افواهات دي چې دا سړی وای سمیم مرادی درست ده چې یو تجار ده ما سره یو معاملې درلودله په یو یوم کال کې درې محکمو فیصله کړې ده هغه ځان ته خبره ده او دا ځان ته خبره ده چې کوم شی وایي ده بالکل یو غلط راپور ده ډېرو جایو ته داسې غلط شکایتونه او غلط ذهنیتونه ورکړي دي دلته راغلی یم ما سره ناست یم ما ورته وویلې که چېرته په واقعیت څه ولري هیڅوک هم در سره خرابوي نه کوي او که چیرته څه نه لري نو هغه ته په وای چې زه غصب کوم او په دې کې بزل مختلفو جایونو ارت کوم هیڅ څه هم نه کوله یو متر زما کوم چې در سره غصب یې هغه در راګرځو
او رسته پښتنه مې داده چې کدا راشي او ستاسو دفتر ته مراجعه وکي او اسناد وخی او قانوني سند ولري څه برخورد به سره
وکړي اسناد ولري په افغانستان تباعده د منګه سره سترګې ده د حکومت ټول په خدمت کې ده زی په خدمت کې او کچیر ته دی وای چې په غصب کې ولا مان تیر شي زه زاید فنان درته درکوم چې یو متر زما کبر نه نشه اخیستلای نه دی دولت نه دی شخص
ډیر زیات تشکر جناب والی صاحب
خدای سره دا عهد او حکومت سره مې په اول ورځ چې وظیفه اخیستې ده مې تعهد ده یو نفر غاصب هم په دې ولایت قندوز کې چې واس مې کار وکړي نه پرېږدم
ډیر زیات تشکر
ځوان دی اوس سلام
د انصاف پلټکه
د آزادۍ رادیو عزتمند اوریدونکو و هم اوریدل چې د کندوز ولایت یو اوسیدونکي شکایت کړی چې شپېته جری بزمکه د کندوز والی غصب کړی ده او د کندوز والی وویل چې د زمکه نه د غصب کړی بلکې مدعی د دغه زمکه قانوني اسناد نه لري او د دولت په ملکیت کې شامل شوی ده د کندوز والی دا هم وویل چې که ادعا کوونکی قانوني اسناد ولري د ولایت مقام او عدلي او قضایي ارګانونو ته دې وسپاري. درنو اوریدونکو، د خبرونه په داسې حال کې خبریږي چې د شنبې په ورځ ناوخته د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې یوه اعلامیه خپره کړه چې د کندوز د والي اسدالله عمرخیل پر ځای نوی والی ټاکل شوی دی. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وسي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. زمونږ د ټیلیفون شمیره ده 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. د تل په څیر استاسو ډیر پیغامونه را رسیدلي دي چې په هغو کې تاسو خپل ورک عزیزان لټوي، یا هم داسې دي چې یو چا یو ورک پیدا کړی او نښې یې په پیغام کې ویلی دي چې کیدای سي کورنۍ دا پیغامونه واوري او خپلو ورکو ته ورسیږي. په سر کې به ستاسو دغه پیغامونه واورو چې په خپلو سیمو کې مو ورک پیدا کړی دي او نښانه یې وایست. لومړی له میدان وردګ ولایت څخه د واورېدونکو پیغام اورو.
السلام علیکم، زه حمید الله د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ ته سره په تماس کې یم. موږ سره یو کس ده په نامه د جمال مشهور په کوثر ده. د پلار نوم یې دوران د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د سږي اوسېدونکی ده. په قام ساپی ده او اسادي تکلیف هم لري. که څوک د ده په هکله معلومات غواړي، موږ سره دې په دې شماره تماس ونیسي: 0292 5 اتلا شمارا دا 0 1 5 2 3 4.
السلام علیکم، زه حضرت علی ام د هلمند ځای د ګریش کول سفری د مهمندو د سینې څخه. تاسو په تیر د ورک عزیزانو په ایران کې نه پاغه د دې شنبې کې یو سری خبر پرې شوې ایران پرې شوې چې دلته یو سړی د نظرالدین پر نامه د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ د میرمندو د سیمې دی، د پولیس چرخي په زندان کې دی. هغه سړی زما کار دی، بس ما سې هغه سړی پیغام په دایره روانو د شنبه مشت خپور کړي. وسلام.
محترم ورور، ستاسو د غوښتنې سره سم موږ دغه پیغام پیدا کړی او تا ته یې دلته یې درته خبروم. هیله ده چې شمېره یې درسره ولیکئ او خپل ورک عزیز ته ورسیږي. د هغه پیغام دی چې تقریبا یوه اونۍ د مخه د ازادي راډیو د همدې ورکو عزیزانو په پروګرام کې خپور سوی و.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت مکاتله ولسوالۍ د لوی ریګې اوسېدونکی لالی ماما یم. د ازرادین په نامه د هلمند ولایت د مصدقه ګریشته ولفالی یو سړی دی چې لیونۍ دی. د حکومت قید ورکړی دی، کله بغاری وي کله ژاړي. او زه خپل قریبانو ته زه ماما د علاقې یا باشي ته وایي د بندیانو په بلاکې دو په اول لنګ په درې منزل کې دی. هر سړی چې په هکله معلومات غواړي دا زموږ لمبر دی 0 1 0 5 1 3 8 8. د خدای په امان.
انو مېبلادن زله کلاس افلا بلوچستان پاکستان ز خبر کوم. نن سوموار ورځ د پاکستان په د سار په اته نه بجې باندې تاسو کې بلان ولې چې دا ورو کوو. زه زموږ کلاس افلا یې سره نظر شل کړل مخه ورځ دی چې نن مېبلاد وي خار پاس دا خبره کړې چې په کندهار کې د وسو سره یو کلاس افلا یو کار کوي چې هغه نظر شل کړل کېږي د لیدو په کندهار کې. نو ورو کچې تاسو ټلیفون نمبر یې موږ ته په دا د باندې نمبر اچن کوي
محترم دوست. تاسو چې د کوم پیغام په اړه ویلې د اوس لپاره زموږ په آرشیف کې نسته. هڅه به وکړو چې که پیدا سي په نورو خبرونو کې به یې بیا نشر کړو. بل اوریدونکي ته ورځو.
السلام علیکم، یو نفر د خندقه په ولسوالۍ کې د دشي په ولسوالۍ کې زه معلومات لرم د کلات د خوادي او ملا رزما د خوننی دی د پلار نوم یې ځانز ده. دغه هر ورور په دې په دې اړه معلومات غواړي 0 1 0 1 3 4 3 باندې اړیکه راسره ونیسي. السلام علیکم.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زما نوم محمد نبی په عبدالله په نامه باندې یو حالت پیدا شوی دی. د پلار نوم یې پتی محمد دی، په کام زوری. که څوک زما گاوری ما سره دې په دا شمېره تماس ونیسي 0 7 9 5 2 2 1 7 8 8.
السلام علیکم، د
زبخلا د کندهار ولایت د دامن ولسوالۍ څخه خبرې کوم. احمد الله په نامه د معصوم زوی چې بوی د خروار د ولسوالۍ اوسېدونکی هغه قربان زنګونه را بویل چې بیا ما ورته وویل چې غزې ته مې درلېږلی ده. هغه بېرته د لیا راغلی ده نو هیله ده په دغه شماره باندې زنګ را ته ووایي چې په راویا اته اتیا دو دېرش یو سل اته اتیا صفر اووه صفر اته اته درې دوه یو اته اته د ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم. زه ما د ورور په ولاد کې یم. هغه د جبار ریالیستار په نامه چې دغه کوم چا زنګ وهلی دی د هغه چې زما شپه راوکړل شعر ښه به یې زه بیا زما سره نیسم.
سلامونه احترامات. صفت الله کان والی ما د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ د کان ښایسته کریې نه زه یو سړی په اړه معلومات لرم چې تقریبا شپږ اووه کاله کېږي چې زموږ سره کار کوي. دی وایي چې زه د کوزي پښتونخوا د چارسدې اوسېدونکی یم. خپل نوم موسا ښیي او څوک ورته زړګی وایي بعضې خلک. که هر څوک د ده په اړه تب و تلاش کوي نو ما سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. زه کولی شم چې پوره معلومات ورکړم. زما سره په دلته کار کوي. زما د ټلیفون شمېره ده 0003 9 4 3 9 3. مننه.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت نه خبرې کوم. نوم یې شرافت دی. دلته یو سپین ږیری بابا ده سره یو 500 کالو به وي او وایي چې 15 ویشت تقریبا 1.5 کاله مې کېږي چې د کوره راوتلی یم او په کراچۍ کښې ډېر وخت کړی. اوس راغلی په کندهار کښې دلته اوسېږي. نوم یې عبدالستار د پلار نوم یې عبدالجبار او د سنچایق د ولسوالۍ اوسېدونکی دی. که د هر چا خپلوان یې معلومات یې غواړي نو ما ته دې په دې شمېره زموږ وښي 0300 2 8 8 15. وسلام په احترام.
هلو السلام علیکم. خبرې کوم. دلته د جان محمد په نامه یو سړی تقریبا د 80 کاله کېږي چې ورک دی. کله وایي زه د کلاسیپلا یم. کله وایي زه دغه یم د کندهار یم. کله وایي د هلمند یم او د مخ دوه غاښونه فټ غټ دي. په کراچي کښې په دغه په جاوید سره تقریبا 8 کاله کار کړی دی. ما چې پوښتنه ځینې کړې دي د کلاسیپلا یم کوم کاکړ یم. هر ځای هم وایي چې زه کاکړ یم. نو زه دغه څوک د هر چا کې قریب ورکې تقریبا دی وایي چې زه د خلکو چې ما پوښتنې کړي دي د 40-15 کاله کې د چا سره سره دي. هغه اوس واده ورکوي. د هغه سه جلا شوی دي. نو ته یې کولی شې چې زما سره په دغه نمبر باندې یا په د فیسبوک څوک لري دغه زما سره په دغه باندې اړیکه ونیسي. عصمت عاصم باندې ما پلته کړم. زه تصویر بیا زه شیر کوم. هر څوک چې غواړي زه تصویر به زه شیر کړم. بیا دې زما سره رابطه ونیسي. افغانۍ نمبر 0 200 1 41 6 8 8. پاکستانی بار 0304 33 22 88. دغه زما نمبرونه دي. ته یې کولی شې که دغه نمبر نه ملاوېدله بیا په دغه آی ډي باندې زما سره ال ونیسي. دغه تصویر بیا زه شیر کوم. د هر چا چې کړي دي زه کومه خدای کاري دی خلک شاید وکړي. نو زه دا کولی شم د مسلمان نور قربان ته پیدا کړم. وسلام. السلام علیکم.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000024341. یو ورې بیا وایم 0000024341. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000024211211415.
دوستانو زموږ د پیغام ثبتون کې دسته شمیره مو واوریدل، در سره ویل کې یو بیا هم مشته پیغامونه راوستوي. اوس په لاهو خو دوستانو واورو چې په خپل ورکو پسې ګرځي.
السلام علیکم، د جمال الدین د خوشتېپې د ولسوالۍ د جاول جان د ولایت خبره کوم. زموږ یو د اکا زوی په نامه د عیسی جان په 13 کلنې تللی د کندوز ولایت څخه د کوره وتلی ورک دی، چې د اختر اکا زوی دی، د شینالا د بازګل د دې ورور دی، نادر بادر قادر د دې واده اکا زوی دی. نو دا 15 کاله کېږي چې ورک دی، تللی دی دغه دشتیا چې ولو پر دښته وتلی دی، بالا د خور د کور ته راغلی، د خور د کوره تللی مخ پر کور باندې بالا بیا در کسه و دی، هر چا د چاپات دی په دغه شمیره دی ماته زنګ ووی، یو جهان مننه 15,000 افغانۍ شیرینی دی و سلام.
اره سلام علیکم، زما پیغام داری وره چې زما د امزي ورخصو دی د دېش کال کې دی، امیر محمد سردار محمد زیری په جنگ کې ورخصو دی، او دا چر څونه کې شه وړ زور کوم، او دغه وروره چې دغه دغه معلومات خامخا زما پیغام خامخا ثبت کړي.
دا زاده ارادو کارکونکو او اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه وایم. زما یو زوی دا شپږو میاشتې کېږي چې د کور نه وتلی عصبي تکلیف لري، او زه د جلال آباد نه خبرې کوم. محمد عمر مې نوم دی، د زوی نوم مې سعد عمر دی، او بس کور بچی نه دی، او شپږ 10 کلن دی، بس ډېر پر ناکلار یو. موږ تا چا لیدلی ورسره؟ یو خو ژمی را ساړه دي، لږ دې ګرم وساتي. زه څومره مصرف چې پیو کې زه یې تاوان ورکوم، او بل بس ما ته دې په دغه لمبر باندې زنګ ووهي که تکلیف ورته نه وي. 0 4 4 9 3 5 3 0 3 بیا دا لمبر بیا ما 0 4 4 9 5 3 0 3 و سلام. خدای دې ډېر خیرونه درکړي، دغه راته دغه اعلان راته نشر کړي. خو
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د انګیري اوسېدونکی یم، استخان نومېږم. زما یو د اکا زوی ورک دی، عصمت نومېږي، د اجي میاشتې کېږي نادرکه دی، د اجي کاسم زوی دی، د جامین الله اکا وراره دی. که دی زما ذاق اوري، پلار یې ډېر پسې پریشانه دی، بس دی راشي کور ته، او که چا پیدا کړی 6,000 روپۍ جایزه لري. په دغه لمبر دی زنګ راته ووایي، زه به شماره یو ځلې ووایم. 0 1 1 2 9 0 3 2 4 4 یو ځلې بیا شماره وایم. 0 1 2 1 1 2 9 0 3 2 4 4
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو د کندهار ولایت څخه زحمت کړی چې نوې وانه کورکتی چې د سنډه په نامه باندې چیرې او ته د غوښ څخه یو چا زنګ درولې وو چې زنګ وخت باندې ټلیفون باندې څو ورځې ما زنګ وولې دي، چې څنګه زما ځغور او په نو فریق د اشمر باندې تماس وو چې څنګه د پیښاندار نومې چې وګه چې سترګې دي تقریبا د نورو څخه ده دي. په دغه شمېره زما سره تماس ونیسې. 0 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3
بلی السلام علیکم ز روز محمد اخلاقی ام دل مندولہ تنوزاد ولسوالی دربات کلی وسیدون کیم پل حال ستار سره دل مندولہ تمرجی ولسوالی د پساو د سینه څخه ستار خبره کوم زما دو عزیزان دی د یم ورور دی او یو میاخشه دی اخشه می سردار محمد نمیشه د کلار نمی سروار دی او د ورور می ګل احمد نمیشه د پلار نمی امامت غوسه کا دی او د ګل احمد ورونه دی ار یو لک فیض محمد لال محمد میرویس میر احمد روزی محمد او د سردار محمد ورونه دی لک ولی جان او سید نبی
نو که هر چاته مدمات یو ځای مړه پیدا شوي یو ځای بنجان یا په مابس کې یا مې د خپل راشه هغه در یو بل شلدلي دا دوه کالو درې میاشتې کېږي د کور نه درکه شوي د ټلیفون په همدې شمېره د زنګ وي 0202-1-0-9-8-5 ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0202-1-0-9-8-5 نور وخت نه ځای کوم خدای په امان.
السلام علیکم آزادی رادیو ته جما دا پیغام د اتکان کیږي سورارم ورک د کارچا ته معلومات وی په دغه شمیره د ملت زنګ وی 0-2-1-1-9-5-0-2-5.
ته د هلمند ولایت څخه زنګ درته وهم د ګریشتو ولسوالۍ د نهر سراج تعلق اوسو د شخص زما نوم بسم الله دی د بل ورور هم عبد الباری دی د بل د اسامه احمد دی زموږ یو ورور ورک دی په دېرش کاله یا 15 کاله کېږي چې ورک دی که چیرې یا دی زما غږ خپله اوري او یا بل چا ته معنا معلومات یې په دغه لمبر باندې د زنګ راته ووایي. زما نوم دغه 0-0-4-4-2-2-3-4.
السلام علیکم زه له کندهار ولایت ته خبر در سره کوم. زما دا مازی چې مګول نیږ دا درې میاشت د کوره وطن یې سیدرې پلار یا کار نشي کولای ډېره خبره ده په دغه شمېره دي موږ ته معلومات راکړي چې هر ځای هر مسلمان ورور سره یې 0-0-5-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
ورک دوستان ژر تر ژره پیدا او خپل کورنیو ته بیرته ورسیږي. د دې خبرونې وخت هم پوره سو. تر بلې خبرونې او نورو پیغامونو مو پر خدای سپارم. الله مو